سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپښین دوه بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا غړي کې اول نیمای کې ریپورټونه دي او په دومره نیمای کې د مشال راډیو مجله به وړاندې کوو. په ریپورټونو کې به مو د سر خبر د پاکستان اسلام آباد های کورټ د تیر کې انصاف د بهر ودونو څخه د ترلاسه شو پاړه د فیصلې دا ورولو خپل مخکنی حکم ځنډول دي او د دې ترڅنګ د غلام خان بندر د تړل کېدو او دا رنگ په مرام شاه کې د بازار د دکاندارانو پر لټ رپورټونه لرو. خو په فایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ هغه امر ځنډول چې په کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته په دیر شورو کې د فارن فنډینګ کیس د پریکړې امر شوی وو. د شمالي وزیرستان سوداګر وای له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو دوه ورځو د تیرو درې ورځو تړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین مرکز کیف ته په یو ورځنی دوره تللي وو. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ خپل هغه امر ځنډولې دی چې پکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته سپارښتنه کړې وه چې په دې شورو کې دی د تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهره د چندو ترلاسه کولو مقدمه فیصله کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز ټلویزیون ویلي چې د اپریل پر 15 د های کورټ د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ د همدې عدالت د یو کسیزه جرګهګۍ حکم ځنډولی دی. د اپریل پر 14 د عدالت قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر کړی وو چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنۍ تمویل قضیه دی په یوه میاشت کې فیصله کړي. د کمیشن یوې جرګې له هغه وخت راهیسې د قضیې په اړه اوریدنو ته دوام ورکړی وو. تحریک انصاف ګوند د اپریل په 14 عدالتي فیصلې ضد درخواست دایر کړی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو اخیستو دا قضیه د 2016 کال نه روانه ده. د پاکستان د انتخاباتي قانون له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنیو هیوادونو کمپنیانو او افرادو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره پیسې نشی اخیسته. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر ویلي چې سبا د اپریل په 26 به په ټول ملک کې د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د اپریل په 15 په خپله ټویټر پاڼه فواد چودري ویلي دي چې د ګوند سیاسي کمیټې په غونډه کې د الیکشن کمیشن د چیرمین سکندر سلطان راجا په برخود او جانبداري خبرې اترې وشوي. دا په داسې حال کې ده چې د الیکشن کمیشن د پلټونو کمیټې د تحریک انصاف لخوا د بهرنیو چندو اخیستو د قضیې اورېدنه کوي. د دغې کمیټې مشري سکندر سلطان راجا کوي. د اپریل په 23 پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان د الیکشن کمیشن د چیرمین ناده مستعفی کیدو غوښتنه هم کړې وه. خو د اپریل په 23 د الیکشن کمیشن چیرمین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې د مستعفی کیدو هیڅ اراده نه لري. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درې ورځو تړل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوي دی ګام دوی ته ډېرې مالي ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان بیګا مشال ریډیو ته وویل حکومت باید دا لاره زر تر زره خلاصه کړي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوې ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت ګاډي د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مات نه دا غشتنه دو چې د میز غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه ډېر نقصان راوند د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر بیگا مشال لیرو ته ویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړلې ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو د پوس په دربیازه عملیاتو کې د ډنګ شوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر رد پرون پرلت پیل کړی دی. دوی وایي د پیښور های کورټ پر پریکړه سربیره راغلي معاوضې نه ورکول کېږي. د پرلت یو ګډونوال حمزه داوړ بیګا مشال لیلو ته وویل چې معاوضې راغلي دي خو بیا هم ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د ده په وینا وزیر اعظم شهباز شریف ته فریاد رسولی خو بیا هم مسله هواره نه شوه. د شمالي وزیرستان د انتظامیه او چارواکي د نوم نخ عبدالبشر مشال لیلو ته پخلی وکړ چې د معاوضی چکونه رښتیا هم راغلی خو دوی ورته طریقې کار جوړوي. او رسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین مرکز تا د سفر پر مهال هغه هیواد سره د 200 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستو شمنه کړې. په اوکراین د روسي يرغل نه پس هغه هیواد ته د کوم امریکایي لوړ پوړو چارواکو رومبي سفر دی. په دغه مرستو کې به شاوخوا نیمایي اوکراین لپاره وي او پاتې نورې به د ناټو سازمان د غړیو او سیمه ییز هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي. د اپریل په 23مه کیف ته د رسیدونو سمدستي پس د اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د ملاقات نه پس امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگتن به کیف باندې د 1.5 میلیون ډالرو وسلې هم خرڅوي. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د اوکراین جګړه درې میاشتې ته داخليږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړی کې درته یو شمیر رپورټونه لرو چې پکې د غلام خان بندر د تړل کېدو او د دې ترڅنګ د میرمشاه بازار د دکاندارانو احتجاج او داسې په پاکستان کې د پولیو په تیر یو کال څخه زیاته مودې وروسته د پولیو یو پېښې ثبتېدل. خو دا برڅه وروسته وی په پایل کې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ یو فیصله ترازو هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ تر کې انصاف ته له بهر هیوادونو تر لاسه سو پیسو پاړه په یو میاشت کې د فیصله او ورو خپل مخکنی حکم ځنډولې دي. دا فیصله نن د جسټس اتر مین الله او جسټس بابر ستار واوروله. تر دې لمخه د اسلام آباد های کورټ جج محسن اختر کیانی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویل ول چې په یو میاشت کې د نن دی فیصله واوروي. تر کې انصاف یو مشر اسد عمر د فیصله ځنډول لپاره د دې پرځت های کورټ ته درخواست تور کړی وو. د تر کې انصاف یو بخانه مشر اکبر اس احمد انتخاباتي کمیشن ته درخواست تور کړی چې ګوند له بهر هیوادونو چندې ورکل سوي چې دا د انتخاباتي قانون ضد عمل دی. خو تر کې انصاف له تیرو څو کلونو راهیسې هڅه کوي دا فیصله د ځنډ ښکار وي او په دې اړه آن انتخاباتي کمیشن ته درخواست هم ورکړی چې د دوی د پیسو تفصیل په ډاګه نه کړي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو تار کلی وایم کلج د اسلام آباد های کورټ د نننۍ فیصلې په اړه لږ راته واوروي حکم په اړه.
سلام کاکر صاحب تاسو ته تاسو اوریدونکو ته څه تفصیلات خو تاسو ورکړ. البته چې کل دغه فیصله وشو چې په دیر شو ورځو کې چې کوم د اسلام آباد های کورټ یو جج محسن اختر کیانی الیکشن کمیشن ته اول د امر کړو چې په دیر شو ورځو کې دغه فارن فنډینګ کیس چې کوم دی چې د پی ٹی آی یو غړي بانی غړي دا دعوه کړې و چې د خارج نه پیسې راغلي دي او د ممنوع پیسې یعنی نه قانونه دغه باندې نو هغه الیکشن کمیشن تر دې شروع چې کوم ویلی شي وو چې دا د فیصله وکي هغه حکم نن اسلام آباد های کورټ معطل ک ویزنډو او پی ٹی آی د دغه حکم چې وړاندې یو قاضي کړو دغه خلاف یو اپیل کړو او بیا نن چې کله فیصله شو نو د مئی په 11مه نور سیاسی ڈلو تا او الیکشن کمیشن استادو تا اغی طلب شوی هم دی زکر چی پی ٹی آئی بیا یو بل درخواست هم ورکڑی وو چی دوی دا نور پارٹیانو دا فانڈز بارکی دا اغی دا پیسو بارکی هم دوی غواری چی الیکشن کمیشن تحقیقاتو کی نو دا اسلام آباد ہائی کورٹ دا قدن چی کم فیصلہ اکڑا دو جزانو جو ججانو چی پاگی کے چیف جسٹس اطر من اللہ هم وو نو بہرحال نن چی کم دا پی ٹی آئی وکیل شاہ خاور هغه بیا د تیر ورځ چې کوم د سورج وړاندې چې فیصله شوی و په 16 اپریل د هغې خلاف چې کله اپیل بیا پی ٹی آئی یو ورځ وروسته کړی و نو نن خپل دلایل ورکړي. خو دا هغه دا دلیل و چې د حق نو دغه یو د یو جج هغه بینچ ته دا حق نو چې هغه دغه فیصله د دیرشو ورځو ورکړی وه. بل هغه دا خبره کوي چې دغه کیس چې کوم دی نو دا د خارجي فند نه دی دا د ممنوع فند باره کې دی. بلته دا اعتراض وکړ چې داسې الفاظ استعمال شیو د دغه جج محسن اختر کیانی په هغه فیصله کې دیر شو راته چې د په نظر باندې هغه مناسب نه و. نو باره په دلایلو باندې څه بیا دا فیصله شو. البته یو خبره صرف کوم اخر کې چې په پی ٹی آئی باندې یو نفسیاتي غونډه د باو خو زیات شوی وو چې دا دیر شو راته فیصله ځکه چې دا کیس په 2014 کال په نومبر کې دا اکبر اس احمد کوم د پی ٹی آئی یو غړیو هغه دا 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 دایر کړی وو په الیکشن کمیشن کې او د دې دومره مودوش و دانو شوی نو د تا دیر شروع د افسرانو د پی ٹی آئی د پاره هم یو ممکن و چې یو مشکل پیدا کړي وو ځکه چې وړاندې د سره پټونه وو چې کله سماعت کې د نوزن شین په کې دا چې د ښکارې چې کې دي چې پیسې د بهر نه راغلی وی نو بار حال ځکه پی ٹی آئی ډیر په سمدستی دغه فیصله چې د دیر شروع دوا
شتار خان صاحب لږ په ساده ژبه کې که اوریدونکو پوکو چې دا دوی فارن فنډینګ کیس ورته وایي، یعنی د بهر هیوادونو چې پیسې راغلي دي داغه یو قضیه ورته وایي، دا د څه یعنی که لږ ساده او په لنډو کې ورته وایست.
پورې د پاکستان د الیکشن کمیشن یو قانون دی د 2002 چې پاره کې که غیر قانوني فاندز یو پارټي تر لاسه کړی نو هغه فاند ضبط کیدی هم شي، هغه فاند نا قانوني وي. دلته یو مشکل عدالت کې باندې باندې باس هو، د پی ٹی آئی دا موقف هو چې دا د فارن فاندینګ کیس نه دی، دا ممنوع نا قانونا غیر قانوني د فاندینګ کیس دی، ځکه چې پی ٹی آئی دا نه مني چې دا نا قانونا توګه باندې دوی ته پیسې راغلي. دا نو اعتراض دا شوی وو د اکبر اس احمد د پی ٹی آئی د خپل غړي لخوا چې کوم اول دا کیس هغه په الیکشن کمیشن کې دایر کړی وو چې د پی ٹی آئی کوم فاندینګ دی کاغه خپل دنن عمل کې دنن دی یا د بهر نه راغلی دی، نو داغه دا موقع په چې پغی کې غلا شوی دا هغه نا قانون خلکو نه نمونه پکې ځنه خود لري چې پلانې هغه مشکوک خلک دي مونږ نمونه پکې د ملکونه خستر شي چې پلانې ملک نو بہرحال یو اعتراض شو چې پی ٹی آئی هغه پیسې ترلاسه کړی چې هغه په قانون پاکستان د قانون تر مخه نشو کولی چې هغه ترلاسه کړی، په دغه بنیاد باندې دا کیس دایر کړو. لیکن فیصله خو بکیږي چې آیا دغه د داوا چې وا دا درست وکنه، ځکه چې پی ٹی آئی وایي چې د اکبر بلکې الیکشن کمیشن پر سکروټنی یو کمیټه جوړه شوې وا، هغه سکروټ کمیټه خپل رپورت د جنوري په دې کال کې پیښ کړی وو او 2013 کال کې دا کمیټه جوړه شوې و. نو په هغه کمیټه کې هم د سی او رپورټونه چا وخراغلی وو چې د اکبر اس احمد چې کوم معلومات زنی وو هغه ډیر زیات کوي او ډیر صحیح درست نو، لیکن بارا چې فیصله نه راغلی او معلومه نه ده چې اصل معاملې ته څنګه، لیکن بارا زما په نظر باندې عبوري د پی ټی آی د لپاره دا فیصله ځکه یو مثبت ده چې هغه د ډیر شروع هغه چې کوم د اسلام آباد های کورټ نه یو حکم وو هغه حکم اوس معطل شو، پی ٹی آئی سره چې کوم هغه یو فشار یا دبو لاندې وا هغه دبو اوس ختم.
سم در ډیر ډیر مننه تار خان سي په دې اړه مو معلومات را کو شر وزر ته غواړم. خدای پامان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوسم یو بل رپورت. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راځي تړل شوی دی. د شمالي وزیرستان سوداګرو په وینا د ګام دوی ته ډېری مالی ستونزې پیدا کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې د لارې زر تر زر خلاص کړي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي بیا وایي د امنیتي صورتحال له کبله لارې تړل شوی ده. دوی وایي په دې اړه نن د افغان سوداګرو غونډه وربللې او تمه ده چې ډېر زر به دا مسله هواره شي. زموږ خبريال عمر وزیر په دې اړه رپورت لري.
پاکستان افغانستان په پولا ورسته امنیتی صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتي لارې د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوې. تاجران وای چې د پولې دواړو وړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي، روزانه د کروڑونو نقصان روان دي. د اپریل په 22مه غلام خان دوه ګرسیدګي کې د ایس پی آر په وینا د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتی پوسټه برید کړی وو چې درې فوزیان پکې وژل شوي ول او سلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 14مه خوست پیرې او خوشا کې پاکستانی جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې مشرانو په وینا د دوی تر سلويختو پورې کډوال وژلي شوي ول چې په بنو کې د اته ورځو نه پر لت روان دي. نو د دغو پیښو پس د درې ورځو نه غلام خان ترانزیټي لارې د کاروبار پر مخ تړل شوي او کډوال واپسي هم ځنډول شوي. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیر تاوان روان دي، تجارتي لارې دې نه بندیږي، ورته دې تحفظ ورکړل شي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند، په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت ګاډي د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غشتنه دو چې د میش غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیږي نه، بارډر د 24 غنټه کولاو شي دغه سره ډېر د بارډر ناکامي دو او بارډر ډېر نقصان راوند د تاجرونه د سبزی خروپش غونډه کار شي تبوی وشول مهرباني دا وشي د بارډر دا تحفظ وشي او بارډر دا کولاو شي.
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی غلام خان چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو، نو د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ستونزو په وجه بندر تړل شوی، خو خبرې لګیا دي. نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان زیرو پاینټ ته رابللې، تماکړی چې زر لاره وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پوله وروستۍ امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنې کړي چې تجارت کې د خنډان نه جوړیږي، بلکې د تجارت دغه لاره د محفوظه وساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه یو شمیر دکاندارانو د رنگسوی بازار تاوان نور کول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی. د وسوالو پر ضد د پاکستان فوج په عملیاتو کې د نړیدلې د بازار دکانداران وایي د پېښور پایکوټ کې مقدمه ګټلې، خو بیا هم د دوی په وینا ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د موضوع چیکونه رښتیا هم راغلي دي، خو دوی ویشلو ته طریقې کار جوړوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو په موخه میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت کېنولې. دوی وایي چې د دوی رنګ بازار معاوضې راغلې چې د کالونو نه ورته نه میلاویږي. بیا یې د پېښور په های کورټ کې کیس ګټلې. اوس چې معاوضې ورکول بیرته پیل شوي، نو انتظامیه ورته نن سبا کوي، خپلې معاوضې هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال همزاده وړوي چلا هم معاوضې نه ورکولی شي. د ملک وزیر اعظم ته هم فریاد ورسېدو، خو بیا هم د حق نامې حرمه دي.
چې د کیمه تاجر برادری والا کی میری پي شو شوې دي، دا غری پي ډي سي اور تپ شاپې شه د ځبېداري پي وير نه ک هلان کا بل اور چې دلته پي ام رو غلای و شبا شریف باغ شه یا د لکینو مینده منه مو فند اور مخ مخ ورته چې دلته یو ډي سي خالد کندورونه ته چکینا نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوی وې په مخ شه چیف سیکرټری نو سوی چې دا دلته خالد سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمره تنګوي چې د ری پي تاسو په وجود یا یادای د کندور تری په نشری کوي. ا دې د وجه د کندورون دلته په احتجاج بندنوستي ا دې نس یو تای مش سره بلل یار شتانه د احتجاج نه چې بیا نه مش سو وکي چې د ملک وزیر اعظم ته د مش خبره ورسه دلای د په وجود مش تا خپل حق نه ملويږي.
نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار عبدالرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي. حکومت انتظامیه ته ویلي چې دکاندارانو ته ماویزه ورکړل شي، خو انتظامیه ورته خندان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړي چې د کندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دې بنا کړی دي، اې دې ته بیا اې دې نه پښتنه ور نشي او اېسا تکلیف دې خلک ته ملاو نشي. اې دې باوجود سه ور امیر سره ډي سي صاحب و دې وکړې پخې پخې و دې خپل و دې خوړې اېس نن مش مجبوري په روټ نو سي ټرین مې لګولای دا غیره سه پرې مش نو سي چې سه پرې مش ته دا پېچاله دلای نه وي چې 1000 کسون روزانه نو مینا بارسي او مش به دې دې نه ورسي اب چې کینارو خلی چې سه پر ټول وزیرستان د کندور خلوص نوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو، نو د انتظامی یو افسر چې نه یو غختل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چې کونه راغلي طریقې کار جوړوي، هر او نه به مخصوصه ورسټاکي او متاثره دکاندارانو ته به چکونه ورکولی شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چکونه ورکړل شوی هم دي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله میرام شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول، چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه په 2000 کال کې ورکړل شوې. د میرام شاه بازار ځنه دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې، خو دغه معاوضو کې انتظامیه لخوا د تصدیق په نوم یو جی آی ټی جوړه شوې وه چې دکاندارانو بیا پېښور های کورټ کې کیس کړی و. سو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوې چې پس انتظامیه ته د چکونو ورکولو امر شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم د خیبر پښتونخوا د خزاني محکمې لخوا ځخه خبر وپاڼه پر وپاڼه باندې لیکل شوی چې روان مالي کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو ترمخه د اپریل میاشتې پورې په قبالي ضلعو کې د روان مالي کال د پرمختیايي بجټ په مختصوي څه د پاسه سل ارب روپۍ کې تر اوسه پورې یوازې څه د پاسه 1500 ارب روپۍ جاري کړل شوی دي. په دې کې څه د پاسه 40 ارب روپۍ په بیلابیلو ترقیاتي پروژکټونو باندې خرچ سوی دي. د قبالي ضلع ځوانان، مدین فعال او سیاستوالان غوښتنه کوي چې د خبري تحقیقات وسی چې ولې د قبالي سیمو لپاره لږې مالی پنګې جاری کړل شوی یا ولې هغلته د نورو ضلعو په نسبت لږ پیسې لګول شوی. نور تفصیل به له پېښور غلام قوس راکړي.
د خیبر پښتونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویب پاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 100 ارب 160 کروڑ روپو کې یوازې 40 ارب 13 کروڑ روپۍ مصرف شوې دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کلنه چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوې ژمنې نه دي پوره شوې او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلي ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
او اېد نه بعد به ان شاء الله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل له عمل اعلان وکاو او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم پکار دي چې په دې باندې کوم نه فوري طور اکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دي چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فند ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولینه د استعمال شوې وجه سده.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو ترمخه د 2021 22 په روان مالی کال کې د قبایلي ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 100 ارب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 ارب 19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان نمی پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل:
شپږ شپېته فیصد یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه د صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی. د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سستروي ښکار دي. نو صوبایي حکومت ته ترجیحاتو باندې هم دا ټول چیزونه منحصر کوي چې هغه دومره څومره سنجیدګي ښیي. او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی 100 ارب روپۍ د هغې دپاره بجټ دی، هغې دپاره مختص شوي دي، خو جاری شوي صرف 55 ارب دي. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته، ځکه هغوی هلته 45 ارب روپۍ لا تر اوسه نه دي جاری کړي.
اوس پښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولی شي؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې که د روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوي فنډونه به په روانو کلونو کې هم خرچ کېدلی شي.
د موږ کوم بجټ ته په هغه کې خو کوم د کبایي علاقو حصہ ده، دا هغه سکیمونو لپاره چې کوم دی دا مختص شوی ده او زموږ لیپسیبل نه وي چې په دې باندې ټایم وړي، نو دا بیا خزانه لذي زموږ فنډ تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوی نه وي او د دې او ختم شوی تاغي پورې د فندي د پاره کې منیسټرو کې او په ډپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خواته د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی په ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو غونډه هم ترسره شوې وه، او په دغه غونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی و. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرچ کولو مسله په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وایي د پولیو ناروغي ضد د مهمونو پر وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او واکسینو د خلکو د انکار کولو له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د اپریل په 28مه په شمالي وزیرستان کې د پولیو یوه نوې پېښه ثبت شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي، خو باید په ضلعي کچه د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمهواریانې پوره کړي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیايي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس لمنځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پېښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 28مه لاغرسته مشال لیډیو ته وکړه چې د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی، په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړکې انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی، او باید هغې دا پخپل لومړیتوبونه کې شامل کړي.
د روغتیا د محکمې کار د انکاري پلرونو رضا کول نه دي، دا د انتظامیه کار دی. دغه سي امنیتی مسلې هوارول هم د صحت د محکمې کار نه دی. پولیو پروګرام یی چیف سیکرټر لزکه ورکړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شامل دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي، او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي، او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا اواسي بے بنیاد ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکن دي. نوموړي د فروری په 18مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت اجازه سپیس ورکړي نه، وایم چې موږ ته کسه پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي، نو بیا پولیس والا هم ورسره ورشي، او کوي هم لکه ډېر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلي سیمه شو، د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ پورې آی ډی پیز وو، او زما چې کوم خپل اندازه ده نو مے بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دې شي maybe vaccination جو کوم وی هغه پکې مس شوی.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیخه ثبت شوی و چې په بلوچستان کې مخې ته راغلی و، او په 2020 کال کې بیا د پولیو سلور اتیا کیسونه ثبت شوی و. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي، او د شوو مهمونو سم ریکارډ لزان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي، چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکھ بیا دا ډیر ملټیپل فیکٹرز دي چې دا کیسو لرالو. یو ټولو نو ډیر غټه خبره دا چې کم التا د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی، او دا غي چې بیا کم کنټرول لې التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین لپاره مونږ ته چې کوم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاؤنٹیبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته اریو کمپین لپاره اویلیبل وي، نو چې هغه سره کوم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو د ماشومانو نه هغه کنسیسټنٹ وي، هغه بیا بدلیږي نه. او خامخا چې یو سړی سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي، نو دغه نه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دغه نه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره الته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ، هغه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي. نو چې ټریننګ اے غشته دی او کمپین بی کوي، نو د دې رزلټ به سره وځي. مونږ ډېر چوز بدل کړي هم دي په دغه وجه باندې، درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې. په ډاون ډسټرکټس کې، په پېښور کې، نوخار کې، دغه علاقو کې چې کم کار کوي الته کمپین کوالټي کم نه، نو په هغه کې یو ډېر غټه وجه ده. نور وجوهاتو نه علاوه چې دا چې سیف
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نشو.
تاسو د انیسا اجمل رپورٹ اوریدې. اوسم د مشال مجلې ته تر راتګ لمخه د خبرو سرټکی دا دی: پاکستان اسلام آباد های کورټ تیر کې انصاف ته له بهر ودونه تر لاسو پیسو پاړه په یو میاشت کې د فیصلې او روړو خپل مخکنی حکم ځنډولی. دا فیصله نن جسټس اطهر من الله او جسټس بابر ستار باور الله دارنګ د پاکستان افغانستان ترمنځ روان خان بندر له تیر درو ورځو تړل شوی دی. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د ګام دوی ته ډېری مالی ستونزې پیدا کړې، خو انتظامیه وایي نن افغان سوداګر غونډې ته وربللی او تمه ده چې ډېر زر دا مسله حل کړي. او د شمالي وزیرستان میناشا یو شمیر دړنګسیو بازار تاوان ورکولو نه کېدو پر ضد پر لټوالی، او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپل مخالفې مارین لی پین ته ماتې ورکړې ده، او بیا ولسمشر ټاکل شوی دی. دا د خبرونو لنډیز. او اوس هم د مشال مجله وړاندې کوو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکه او شیرونه وړاندې کوو، نو که وخت در سره وي را سره پاتې شئ او خپل ادبي تند د هنر له زرینې چینه ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکواله او شاعره ده. هغه د خیبر پختونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکې ده. د الف جان خټکی په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبی هلی زلی کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شعرونو ټولګی چاپ شوی ده چې چغار می اور نومیږي. مالا نوموړې سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړي چې دلته درته وړاندې کوم، او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي.
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی، او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه، پورا سو کلو کې زما صرف تعلق د شاعر سره دی. نور به خو مخې ته شاید نه راغلی. جی
فرشته بهر څومره وخت نه شاعري کوي؟
جی ماشومتوب نه، د سو غنه چې کوم هم ماشومتوب کې مې صرف ټاپلي کلامات کوټلي کلمه مې کول، او هم اتم دوران کې، او نثر به مې زیات لیکو. خو بیا په 2013 کې مې باقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او دا چیرته چاپ شوې ده؟
او ډومبې هم چې شاعری کوله، او فیروز خان صدیق للا براته په اخبار کې چاپوله، وحدت اخبار او هیواد اخبار، دغه سي کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو، پښتون کې هم بعض وخت لیکل راغلي دي. بیا کتاب تر راغلم، کتاب کې مې خپل شاعری بند کړله 2020 کې اپریل میاشت کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړي کتاب مو سنو میږي په دغه کتاب کې څه سدي؟
زما کتاب په کال 2020 اپریل میاشت کې چاپ شوی دی، چاغار می اور په نوم باندې. او نثر، سوري، نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کولای شي فرشته بهار زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سه غزل ورته وسوروي.
زلده سر شریک کوم
مهربان
دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوه دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوه زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړند شوه نا دا د سوار لسمې د سپګمې رڼا خونه ده نا دا د سوار لسمې د سپګمې رڼا خونه ده نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړند شوه اے مړه د مرهم پلاس آزاد کله دردا اے مړه د مرهم پلاس آزاد کله دردا د زړه مې د زهمونو په زنجیر راز وړند شوه دا ته چې د خپل هتاګانو احساس نکړې دا ته چې د خپل هتاګانو احساس نکړې دا زم په احساس چې مې زمير راز وړند شوه آشنا چې لاس نیولې مې بوزي د زړګي کور ته اشنا چې لاس نیولې مې بوزي د زړګي کور ته دا خوب به رښتیا نشي دا تبیر راز وړند شوه
خپل شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خلې شیرونه شیر چې کلولې کې ادارې کې چرته پوسټ کوي کنه سوګي درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسله را ته دا و چې په نظم سوري په دې وزن باندې نه په هدمه وزن کې را تډېره مسله وا بیا اسلم سلیک سه کم سندرغاړي چې دی اغه ماته ویلی چې تاسو خیال ډیر خپل دی هو تاسو چې د کم شروع نه فست کوي دی کې وزن کې مسله ده
خج
بیا زه دا غ سره ملګری شوم په فیسبوک بناړی باندې
ها
اګه کې ملګری شوم نو اګه کې بیا غ سره دا امرسته وکړه لا اګه نه پس بیا دا چا سره تاسو دا غنه دی کړي خو صدیق للا سره دا مشوره کوله چې دا شیر ز څنګه کما باز واخ دا شیر به زما هغه به صح دریزی بیلر الله سخت او هغه راته دا نرمول دا غرا کړه مشوره را کړه چې دا شیر تاسو نرم لفظونه کې راوړې لکه زما دې ودا غ شیر ودا سچې او زمير یې مرد ایمان تور ته بخې زمير یې مرد ایمان تور ته بخې مون سفسینې کېږي کفر ولاړ دې هغه ما ته ویل چې دا تاسو نرم کې بیا ما دا د سکو زمیر یہ مرد ایمان طور تباہ ہے مون سفسینے کی گی مون کر والا آر دے نو دا سے استاز بمی لرے لیوی او اس الحمدللہ پخپلہ باندے دا گا کوما
صحیح اس چیتا پخپلہ
پخپلہ اصلاح
پخپلہ کولے شی او خپل شیرونا پا سوچا بنا خلکو توڑاندے کولے شی نو شاو خواستا سو پسیما کی دا نورو جینکو سر چی دا شیر و دب سر علاقہ لری خو دا غوی هنر تراشل شوی نا دا کومک کوای اگوی سر
او زه یو جنای دا سبق کینه دی ویلین الوست دا خوري خپل تخلیک کی ډیر زیات خپل تخلیک کی خیال به انتها خپل دیږي کی دا مسله شته دی
صحیح
اګه کتاب مونږ واړو چې چا پیګو او تلون کی کال کی یا پدی روان کال کی او کدا وخت زه د بابا غم وهلم زیات تکلیف را تا هغه سمه واچا اګه کتاب کی غلطه او بس ماټی کی کمال لا راته ویل چې دا تاسو سم کی
ها
او سلګي پنو باندې شاعري کوي
صحیح
او کوشش ومه چې داګه سره وکم د سينورې هم سوجي نه کشته په خیال کې مې دي چې هغه سره خوري وکم
صحیح فرشته بهر جنکو د پاره په پښتونخوا کې شاعري کول آسان کار دی کګران
به انتها ګران کار دی
ولی
او ولی دا چې جنکه یو خو چې د کلم په جواب باندې شعر خود مینې او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري او بل دا چې اګه ته ما حادثه نظر کیږي چې دا ضرور مې نشو دا یا بل څه مسئله در سره او کاغه د سیمې هم نه او بیا داږي سره چې د کورنۍ مرسته نه بیا هوته بهر دنیا دې رضایت سختې
صحیح
او چې د کورنۍ مرسته نو بیا ورته یو څه نه ساس نه وي
تاسو سره سمرم مرسته حاصل د خپل کورنۍ
ځکه د ځان په حق له او ما نو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرسته نه وه تر دې چې زما صرف دوه خويندې هغه په ما باندې خبر وې چې دا خور تخلیک کوي زمونږ خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کرونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده ویریدم ډیره سخته ویریدم چا و ماته سوای او ست سور بې هغه ته چکه لما اویل په موبایل باندې هغه راغلو ډیر زیات خوشاله شو لاهور کې پاتې کی
ها
زما کتاب یو کتو وای نه زولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو به نه ممکنه و زما د پاره او زما کتاب ته چکلا د کل سمزي بی بی طرف نه کم پروګرام کې ایوارډ زو شو اگے ما پسې ټلیفون کو اگے ما ته ویل چې ته برازي نو ما د سیدا خلینه و ته خطل چې سما د بیغه ما شزا بدر زم نو شاته مې په ځن پر سم ډیرو خندل ما ویل چې دا خو د دې څور ته ویلې دا خو نه ممکنه خبره ده بیا ما ورته ویل چې زما ورور ته وایم نو ما ورور ته ویل اگر ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا ویل چې ته سبحان ورته او کې ځکه چې زما د کور حالات ډیر زیات سخت دي او بنا ورته او کې هغه ما ته ویل نه بنا باورته نه کو زوه
صحیح
او بیا بڑوں بے زلزما تگو دا ورور سرا او خوشحال شما اجازه راکړه اوس را تا غټول تکلیف نه نشته ختم شي وی کم ما په یاد پکې وړي
صحیح نو الله دیو کې چې لا نور ډیر پرمختګو کې اوس چې د کورن امرست هم در تحصیل ده تاسو نه به مننه کوم چې موږ قیمتي وخت راکې یو غزل لا ته بل ووري به بخوده په معنی وکړو
سمه ده غزل لی چې څنګه دې خوښ شوره نزړه بخنه غواړه مزه څنګه دې خوښ شوره نزړه بخنه غواړه مزه ما خو پر هر در لګنده بخنه غواړه مزه د حقیقت معنا مې اوس خیال کې ازګي ماتوي د حقیقت معنا مې اوس خیال کې ازګي ماتوي د مینې زهر شو او بخنه غواړه مزه زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما د رسوایې اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما د رسوایې اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بے وفا چې می ګڼه بخنه غواړه مزه په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل بابا پتا مې اوبیله بخنه غواړه مزه ما په کې سا اخستی نه شوه یریدمه بهار ما پکې سا اخستې نشو او یریدم بهار نیت کې دی وا تور تیر بخنه واړم زه
رښتیا به هر ډیر زیات مننه چې مشال رادیو سره مخبري وکړې مشال رادیو وی مجله کې واستا سو دا مرکه زمون خوين دورون او ردلې یو په دې هله چې خوخه کړې به کور مو ودان ژوندې وسې
مننه تاسو نه هم یو نړې مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو
دا وا فرشتہ بهر چې موږ ور سره د مشال رډوی مجلی لپاره خبرې کړې وي که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دیش میرا 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړیکه کې شی چې در سره مرکه وکړو د مشال رډوی مجله د دوشنبه یا ګل په ورځ په 2:30 د سه شنبه یا 9 په ورځ په 3:30 او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خبريږي د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
اولف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے اوریدونکو مخکې تر دې چې بل مطلب درته وړاندې کړم، د سوابۍ سیمې د یو خوږ ژبې شاعر جاوید شاه درمان یو ډیر ښایسته غزل تاسو ته وړاندې کوم. تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی. تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې کشي پولیس رات به هم وحی سړی، تا پسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی، تا پسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سله د زهرو ګولې خوري سړی. ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی. تا پسې درمانه ثوابی په یو قدم کې ده، تا پسې درمانه ثوابی په یو قدم کې ده، تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راضی سړی، او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی. دا شعر د جاوید شاه درمانو چې مدر ته وړاندې کړ. اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهار ته، چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال، خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي. نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي، راډیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګړې چې د نوغه د اوریدونکو سره شریک شي. ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او بس دغه سده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو، بچپن نه زما دا شوق چې راځه هم سو کم سو لیکم سو ولولم، نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم. یو ناڅاپي غندې حادثه و، زه دغه خبره بیا تکرارم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځ یو لیوانه نه مچ په غم یې تیروم. دا یو ټاپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه پس مکه پراته ولید، نو بس دې زه ځان ته داسې را وکش کولم چې بس زه په ادبي دنیا کې بس راګټ شم، نو بس داغې نه دغه لیک تخلیق شروع دی. په کوهاټ کې ژوند کوم، همدلته کې چې دی نو اوس هم کار روزګار کوم، او بیا د صحافت او د ادب څنګه تاسو ذکر وکړو، نو بس دغه شغل دی روان دی په دې سلسله کې چې د ملګرو سره رابطې هم وي او چرته علي زلکی کې پاغه کې هم ګډون کوم.
صحیح. په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
نجیب امیر صاحب زب ځان ته ډېر خوش قسمت وای ما ستاسو د مینوالو مینا د پرزوینه د چ شکر الحمدلله. په کوهاټ کې چې سمره ټوله نظام د ټولو سره سنه سره واسطه ضرور شته، لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر وکي، او زه د یو ټوله نه هم نه مو د ټولو ټوله نه یم. نو په خپل ساحلی کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1900 کې جوړه ده. رحمت شاه رحمت داغه بانی دي، او اوس هم شکر دې ژوند دي، او ایوب صابر صاحب دي، دا سټیر مشران کوي، مروت صاحب دي، دغه خلکو په سویر کې دې ټولنه کې ما ګډون کړو بیا په دې وخت کې زه د هغه مشر سکرټر یم اباسین ادبی ټولنه کوهات د هغه صدر یم او په کوهات کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړو چې زه سن اس ذریعہ باندې هغه سره یم چې هغه غونډې کې ما را غواړي زور سره شرکت کوم نو زه ټول سره په سن اس ودو یم
صحیح او فیروز خان صادق صاحب دغه ادبی جرګې چې د دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړي
نجیب امیر صاحب دا حقیقت خوز دا سیده لکه نور روخانه ده چې کدا ادبی جرګې ادبی ټولنې نه نو شاید چې پښتو ژبه وا خو دومره پرمختګ نه وکړي کوم چې نن کړي دي یا شوي دي نو د دوی کردار خو دومره دي چې په دې سمره هم خبرې وشي کمې بوي چې د ابتدا نه سده سده مخکې چې د کومه پر چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې خودلې شوی دی او دغه سلسله تر دې دمر روانه ده جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعہ هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نشو بلکې نور هم زیات شو او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهات مثال درکم چې دلته په کال 1902 کې یو ټولنه و چې غلاچۍ کې و او بیا دغه سي داغه نه پس اوس دې وخت چې دینو تر شلو به زیات ټولنه وجود لري زر فعال دي زنه غیر فعال دي خبر الشتان نو دینه معلومه شو چې ټولنه ډیر زیات ارزښت لري
صحیح او تاسو د ټولنو خبره کوي اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډیر زیات خوره دا پښتو ارسړې لیکل شغه کوي د وزیرستان په غرونو کې دی کدا اسلام آباد په خار کې د یا کراچي کې چرتم چې پښتون میشته نو اوس پښتو لیکل شي خو کسړې شل کال وروسته چې نظر واچي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یو ورس پانه و او ایواز دی ادبی جرګو کې به خلکو د پښتو لیکل شو نور زیاتره په سکولونو کې به اردو و نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوخته هم نو هغه په واس کې بینو په دغه لار کې د پښتو د خورولو لپاره ادبی جرګو کار کړو
بیخي ډیر تاسو ته دا وایم چې زموږ په کوهات خبره وکم او نورو خارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کوم خلکو پښتو لیکلو سره شوق وو نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی هغه یې راغوښتي دي کې لاسونه اخیستي دي نو د ټولنو ډیر زیات کار دی نن چې د خلک کوم پښتو لیکي ټیک د تاسو خبر وکړه د ټولنیزو رسنیو دا ور وسرالو د دې ناول چې خبره کو نو د ادبی ټولنو د خلکو تربیت کړي د عام خلکو پښتو په زده کړي لیکلې هم او ویل هم
صحیح او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهار د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کوم ټکو کیږي د دوی نه بغیر څه فکر کوي چې د پښتو ادب په کوم مقام کې د دوی کنټریبیوشن پکې نوي د کوهار د لیکوالو د شاعرانو
نجیب امیر صاحب یقینا چې زمونږ د لار بر چې چرته چام پښتو لیکلې د لوسته دا یی پاغي کې کار کړي مونږ تستاینه دا غوي په کار د غوي خپل برخه کردار دی دا غین انکار نشي کېدی نو دا نور غوند د کوهات د ملګرو هم خپل کردار دی لکه مونږ په دې حواله سره د ایب صابر نوم واخلو دومره ډیر کار کړي دومره معیاري کار کړي دی چې هغه به تر سو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وکړي به هم هیر نشي بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخي هغه په افسانه کې خصوصا یعنی نصر په حواله زه خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته او دغه سی بیا سلسله روانه تدیر د مخددونو مونږ داسې دي چې د دوی کار به خي زیات معیاري هم دي او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شو کم دی په هغه سخ وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخ ضرورت هم خو مشکلات هم ودې دا څه کار کړی چې د نورو د لپاره مثال قائم کړی دی
صحیح بالکل هم دا سیده دا سلسله تر نن را روانه ده فیروز خان صادق سپ تر رسیدو د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه د لړۍ روانه ده به له شک چې د کوهات د دیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې فیروز خان صادق سپ تاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوی دي تر اوسه
نجیب امیر صاحب زما هو دوه کتابونه چاپ دي یو دا سده چې د افغانستان سفرنامه و په کال 2014 کې یو سیمینار د برتلی نو هغه رپورتاج مې لیکل چاپ شوی دی یو شعری ټولګه ده چې هغه انور ته سراغ نومېږي
او دا دغه څه نومېږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکل
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابل
لکوتله تر کابل ها
جی
صحیح نو دو کتابونه مو چاپ کړي
یو سراخ په جدید د نوال سره سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ورکړ شوی دی.
صحیح نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړي د دې خبر ډیر وخت
نه دی او دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل او هم دا سیدا مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته مې او چې سپر مختګم کې دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټولو شریکه ګټه دی.
بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبريالي شاعري نثر لیکل د بیجرګو تزان رسول او کلی سپالل دا خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو ایو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبره ګران دي او ګران خو مهنه ته اسانه دي.
بالکل.
نو نجيب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا سدا خو چې کله شوق وي نو زهم چې دا ټوله خبره ممکن دي نو یقینا هم دا ټوله ته لست دی یا لیک دی دغه سکور کله دی او ورسره زه وظیفه هم لرم کنه.
صحیح رسمي وظیفه هم لري.
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا د ریډیو کوم کار کوم اخبار کوم نو بس دا ټوله سلسله دي خو د الله مهرباني استاد دغه غوند مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې را سمټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعرۍ ترڅنګ د خبريالې په میدان کې هم خپل یو نوم لري. وحدت ډیر په خوا راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه معلومات پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرګرمیو په اړه کوریدونکو تلک معلومات ورکړي.
نجيب امیر صاحب صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق او بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې مالیکل شروع کړل او ورست بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کال نه لیکم غنګوسې پنوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کیږي بلکې ننم چاپ شوی دی.
صحیح.
نو بیا ور سره چې د پښتو ځل نور اخبارونه پاغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو پاغه کې هم ما کوشش کړو د اردو اخبارونو هم په پښتو لیکل کالم به مې د پښتو د اذان پنوم باندې او د ریډیو د لارې هم دا څه چې کله دلته پکا نن تقریبا شپاړس کال مخکې ریډیو جوړ قائم شونه بیا پاغه کې او د لایک زاده لایک سیب ډایریکټر او هغه په مهرباني سره دو خبرونه پکې ما واخستل. یو ادبی د چې اوس هم غشته او یو داسې د چې هغه زما کومه پېښه ده د صحافت هغه سره واسطه ده تیرې اونۍ کومې چې زمونږه حکومتي هلې ځلې دي یا ځلې انتظامیه ده نو په هغه باندې اډانه یو راپورټ وی هغه هم نشر کوم. نو په دغه ځای د صحافتي ژوند دغه سلسله هم روانه ده ورسره د بیم او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هغه هر څومره مشکل وي الله تعالی به آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح. الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره فیروز خان صادق صاحب. زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت راکوي نو که صدر نووورو خوان بو کې ساسو ډیر مده او شوم ساسو غزل نه دی اوریدل نو وورو خوان بو کې اوریدون کې بم ته خوان وخت
مننه خوشاله سینې جب امیر صاحب یو غزل دی چې می دلبر اوس هغه پات نه دی چې می دلبر اوس هغه پات نه دی زما نظر اوس هغه پات نه دی او نه د حجرو هغه خوندو نشته دی نه د حجرو هغه خوندو نشته دی نه مو ګدر اوس هغه پات نه دی او نجيب امیر صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادېږي اوس د ګلونو په خار نه یادېږي خار په خبر اوس هغه پات نه دی او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی چې یې منبر اوس هغه پات نه دی او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی اوس د چرچنو هغه شور نشته دی زیړ مازیګر اوس هغه پات نه دی او چې میزوانی لاړه لتیره شوله چې میزوانی لاړه لتیره شوله زور او زیګر اوس هغه پات نه دی او اوس که هر څو صادق غزل وای خو یې اثر اوس هغه پات نه دی
واہ بالکل اثر پات دے صادق صاحب او دا خو گل ته د خپل خیس احساس نه کیږي نورې خوشبوئی تناستوي کنه وګمو تناستوي صادق صاحب ډیر زیات مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکو خپل ډیر خپل کلام مو هم اوریدونکو سره شریک
ډیر مننه تاسو هم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه نیکی هلې او چرته چوي خوشاله سي
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو مل مکړو مونږ لاغوي مننه کوو چې زمونږ بلنه منلې و او تاسو نه په دې مننه کوو چې د خبرونه ته غوښوي درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ مونږ ته د خپل سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولئ.